ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی دی. بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. هوا بوري چې په ایران کې ځینې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایرس شک پرې کیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هیله څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه به په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب سي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حملې غچ واخلي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه به په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب سي. د افغانستان جمهور ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې موریسن په یو پیغام کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر انتخابېدو مبارکي ویلې ده او هیله څرګنده کړې چې د دوهې د تیرې میاشتې موافقه به په افغانستان کې د ایمي سولې ته لاره هواره کړي. د په 1408 میلادي کال کې د لومړنیو افغانانو د اوښانو کاروانونو ته په اشارې سره د دوه هیوادونو اړیکې ژورې او تاریخي وبللې. د استرالیا صدر اعظم د نړیوال تروریزم د خطر په وړاندې د افغانستان د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړې او د افغانستان حکومت یې د امریکایي پوهنتون د استرالیایي استاد تیموتی ویکس په خلاصون کې د رول لوبولو په خاطر ستایلی. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي د حمله په داسې وخت کې سوې ده چې لیبی خو افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له درک اندېښمن دي او له بلې خوا افغانستان په یو حساس او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر سوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حملې غچ واخلي. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
طالبانو او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي یا هم د افغانستان پر مخالفینو باندې حمله کوي د دې ځواب به ډېر سخت ورکول کېږي او د ټولو حملو غچ به اخیستل کېږي.
د زابل د چارواکو په وینا طالبانو د خپلو نفوذي کسانو په مرسته پرون سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلا ته نږدې د لوی لارې پر یوې پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو او ملي پولیسو څلورویشت سرتېري ووژل سول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې تېره میاشت په دوحه کې لاسلیک سوه طالبان باید تشدد کم کړي. د سولې ولسی حرکت وایي په اورزګان ولایت کې د دوی د یو مخکښ غړي د تښتول کېدو شل ورځې پوره سوي خو لا نه دی خوشې سوی. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې نظرجان نظري د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې له لوري ونیول سو. بسم الله وطندوس له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړي ښاغلي نظري ژر تر ژره خوشې کړي.
هیله مو دا ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې له سره غور وکړي ځکه چې د سولې ولسي حرکت ولس دی د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ منځګړیتوب کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو دوی زموږ سره ویل داسې یو زشت چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطندوس همداراز وویل چې له طالبانو سره تر اوسه د نظري د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړې او هغوی له ژمنې سره سره نه دی خوشې کړی. طالبانو تر دې پخوا هم په ځلونو د سولې د ولسي حرکت غړي نیولي و خو له څه مودې وروسته یې بیرته خوشې کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لخپل هیوادوالو او غوښتل چې د کورونا وایروس تخبرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشي د نه کولو پالیسی په کلکه رعایت کړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو د درېدلو غوښتونکی نه دی، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 220 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پورې 401 کسان د کورونا په وایروس اخته سوي دي. د دغو کسانو اکثر ایران ته تللي وو او له هغه ځایه وایروس له ځان سره پاکستان ته وړی. په دې هیواد کې په کورونا وایروس 3 تنه مړه سوي هم دي. عمران خان د دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نسی له خلکو وغوښتل چې ډیر خوراکي مواد ونه پیری. د عمران خان تر څرګندونو 2 ساعته مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه و تړلي. د بشري حقونو د څار ډلې له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملو د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدامات وکړي. د بشرحقونو د څار ډله چې په نیویارک کې ډیره ده وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وسي او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه یې درانه نه دي. د بشر حقونو د څار ډله وایي د پاکستان په زندانونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډیر دی. او بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او رزنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسون تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. د همداراز وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغاړو، جمنازیمونو او تفریح ځایونو څخه هم غواړي چې خپلې دروازې وتړي. په انګلینډ، سکاټلینډ، ویلز او شمالي ایرلینډ کې سر لپرونه ټول ښوونځي بند سول. په همدې حال کې د بریتانیا د مالی وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بندیزونو له کبله وزګار پاتې کیږي په 300 اجوره په غاړه واخلي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس په بریتانیا کې تر پرونه پورې 3290 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي او 168 تنه ورڅخه مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 د کابل په ګډون په جنو سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس شک پرې کیږي. په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال
د دوی ژمنه دا وه چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړۍ کې د کورونا په وایروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوښت. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. که راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د ګوډیا چار او کور کلی خپریږي. اوس هم د سر موضوع. په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس شک پرې کیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لالارې ایرانی چارواکو ته رسولي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایروس سخت ځپلی او له همدې کبله هر ورځ زرګونه افغانان له دې هیواده افغانستان ته بیرته رستنیږي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوي افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډیر ځپلی دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمېرنو پر اساس تر 4,000 د زیاتو کسانو کورونا مثبته تشخیص شوې، خو غیر رسمي شمېرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې 40,000 تنه په کورونا اخته شوي او 1,210 تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان یې په کورونا وایروس اخته شوي یا د کورونا وایروس نښې لري وایي روغتون په روغتون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغو کې ادعا شوې چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
پیران کې بند پاتې دی، پیران کې موږ سره راغله هم زه هم نن سبا روان دی ورور چې څوک ځان زکان شوی سرمایه خوړلې ولاړ چې بیمارستان ته ورو ډاکټر ته ورس
د دغو ویډیوګانو کاروالی په خپلواک ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي خو هغو کسانو چې داسې ادعاوې کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره یې خپله اندېښنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوندو مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پریکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوې د دوی ژمنه دا وه چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان ښار کې افغان محصله آصفه ستانکزی وایي داسې اوازې شته خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي کوم افغان یې نه دی لیدلی چې روغتون ته یې مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر ښاغلی لیوال آزادی رادیو ته وویل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمي طبي مرستې نه دي رسیدلي. د دا هم وویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایرسو د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنی چارو وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا ځواب داسې دی چې د دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې اوازې کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته به ځان رسوي. موږ به بیا هم د دغو شکایتونو د څارلو او د دغو شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤلینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو، هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپله وسه او د ډیپلوماتیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي، خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کورونا وایروس اخته دي چې کابو ټول له ایران څخه راستانه شوي افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې د ورځې نږدې 10,000 افغانان له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځي.
و موریدل چې په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس شک پرې کیږي. بیا هم په کورونا کې پاتې کیږو. کابل کې یو دینی عالم وایي د کورونا وایروس له خپرېدو نه د مخنیوي په خاطر که په جماعت باندې د جمعې لمونځ وځنډول سي له دینی اړخه ستونزه نه لري. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې
یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان او کویت کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره د لمونځونو ځنډیدل افغانستان کې د دینی عالمانو له غبرګونونو سره مخ شوی وو. خو کابل کې بل مفتي شمس الرحمن د جمعې لمانځه په خطبه کې وویل چې افغانستان کې هم د جماعت سره د لمونځونو ځنډول تر یوې مودې کومه ستونزه نه لري.
که په دې موضوع باور ولرو چې جماعت ته په تک 10% هم د دې خطر شته چې موږ دا ناجوړي ونیسو نو خدای فرمایلی چې مسئ
دغه دینی عالم په کوید نو نسخته ناروغانو ته وایي چې کورونو او روغتونونو کې د دوی قرنټین کېدل د دوی د دینی وجې بوسخه دی.
هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته دي په روغتونونو کورونو کې قرنټین کېږي. دا یې دیني مسؤلیت دی چې هماغه ځای کې ځان قرنټین کړي. د خدای پیغمبر درته ویلي چې هر کله په ساري ناروغۍ اخته شوئ نو هماغه ځای کې اوسئ څو مو درملنه وشي، او بل څوک دې هم هغه ځای ته نه ځي چې په دې ناروغۍ اخته نه شي.
له دې وړاندې هرات ښار کې کرونا وایروس باندې اخته یو کس او ورسره شپږ دېرش نور چې په کرونا وایروس اخته مشکوک کسانو له روغتونه تښتېدلي وو. دغه دیني عالم له خلکو غواړي چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لارښوونې پلي کړي، ځکه د هغه په وینا چې د دې لارښوونو ډیری برخه د اسلام دین له اصولو سره برابره ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دولت باید هغه ځایونه بند کړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. دوی له دیني عالمانو هم غواړي چې د دې وایروس د وایروس د لا خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر باید په جماعت سره د لمونځونو په ځنډولو هم اتفاق وکړي. د کابل اوسېدونکی غلام مصطفی حبیبزی وایي
باید اتفاق وکړو، ټول عالمان د اتفاق وکړي، ځکه چې ټوله نړۍ په کووید 19 ناروغۍ سره مخ ده. دا ناروغي یوازې یو ځانګړی هیواد نه ګواښي، ټول دیني عالمان باید د نظر اتفاق ولري.
له دې وړاندې یو شمېر دیني عالمانو د هرات د جامع جومات د خطیب په ګډون ویلي وو چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره په لمونځونو کې د خلکو ګډون نه کول ستونزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و کرونا وایروس ټول نړۍ نیونکی وایروس دی. دغه وایروس له چین هیواد څخه درې میاشتې وړاندې خپور شو او په اوس وخت کې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپور شوی دی. افغانستان کې تر دې دمه د دې وایروس 24 مثبتې پیښې تثبیت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا په وایروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوښت، او دا په داسې حال کې ده چې په لکونه تنه نور پرې اخته سوي دي. اوس د کرونا ډیری مخه اروپایي هیوادونو ته ده، او له دې ناروغۍ څخه تر چین په اروپا کې ډیر کسان مړه سوي دي. کرونا وایروس په لومړي ځل د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په اوهان ښار کې خپور سو. اسمت سروانی په اړه بشپړ راپور کوي.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر تر 10,000 واوښت. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس اوس د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته رسېدلی، خو په اروپا کې تر نورو سیمو زیات خپرېږي. په اسپانیا کې چې څلورم زیات کرونا ځپلی هیواد دی، په دې وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر پرون جمعه تر 10,000 واوښت. د دغو کسانو په منځ کې 215 تنه په وروستیو 24 ساعتونو کې له ژونده بې برخې شوي دي. په اسپانیا کې په کرونا وایروسو د اخته شویو کسانو تایید شوی شمیر هم تقریبا 10,000 ته رسېدلی دی. یوازې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په دغه هیواد کې تازه د 2,833 تنو کرونا تایید شوه. د جان هاپکنز پوهنتون په تایید او د ایتالیا له ارقامو سره سم په نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر څه کم 2,500 ته رسېدلی، او تر پرون جمعې پورې په نړۍ کې ټول ټال 10,040 تنه په دې وایروسو مړه شوي وو. د چین په اوهان ښار کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو کې کرونا وایرس پکې پیدا او نورو سیمو ته خپاره شول، پرون د پرلپسې دوهمې ورځې په مخه هیڅوک تازه په کرونا اخته شوی نه دی. خو د چین په پلازمینه پیکن کې 9 قضیې ثبت شوي، او د چین حکومت ویلي چې دا کسان له بهره ورغلي دي. په ایټالیا کې په کرونا وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر اوس تر چین اوښتی دی. په ایتالیا کې تر 3,400 زیات کسان مړه شوي دي، خو په چین کې چې نفوس یې تر ایتالیا 3 ځلې زیات دی، 3,245 تنه په کرونا وایروس مړه شوي دي. پرون د چین د سره میاشتې ټولنې یو غړی چې له یوه پلاوي سره د مرستې لپاره د ایتالیا میلان ته لاړ، د ایتالیا حکومت په دې ملامت کړ چې ښارونه او ورځني فعالیتونه یې نه دي درولي. سون شاوپینګ وویل په دې حیران شو چې خلک په بازارونو کې ګرځي، له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي، او په رستورانونو کې خوراک کوي. چین د کرونا وایروسو د خپرېدو په لومړیو کې اوهان ښار او د هوبی ولایت قرنټین کړ. ښاغلی سان وای اوس په کار ده چې ټول اقتصادي فعالیتونه ودرول شي او خلک له کورونو راونه وځي. په جرمنی کې چې پنځم زیات کورونا ځپلی هیواد دی د څه باندې 14,000 تنو کورونا تایید شوې ده. له نن شنبې څخه د بایرن جنوبي ولایت قرنطین اعلان شوی دی. په دې هیواد کې تر پرونه پورې 44 تنه په کورونا وایرسو مړه شوي وو.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
بهرنه یو رسپانو ته نوریاس نوری کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د جګپورو امریکایي ډیپلوماټانو وروسته څرګندونو ته پام اړولې چې افغانانو یو غوښتي سیاسي اختلافات یوې خواته کړی او اتحاد ته لومړیتوب ورکړي. ډیپلوماټ لیکي د امریکایي ډیپلوماټانو روانونه د ټویټرونو له لارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د بندیانو خوشې کېدل پیل کړي او هغه سیاسي پټه په درېدلې حالت پای ته ورسوي چې د دواړو سیالانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د اعلان شویو موازي حکومتونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې متحده ایالات غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د هغو بندیانو خوشي کېدل وویني چې د امریکا او طالبانو د سولې په تړون کې یادونه شوې ده. هغه ویلي سره له دې چې دواړو خواوو ویلي چې دا کار به کوي خو تر اوسه هیڅ بندي نه دی خوشي شوی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه د هغو خبرو اترو هرکلی کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې وروسته ترسره شوي، خو کابل ته د خلیلزاد پرله پسې سفرونه د دې ښکارندویي کوي چې کابل ځان د دغه تړون شریک نه بولي. د ډیپلوماټ په لیکنه د دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی باید د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شوي وي او تر هغې مخکې هم د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو له لوري هم زر بندیان خوشی شوی وی چې تر اوسه پورې دا دواړه هدفونه نه دي ترلاسه شوي. ډیپلومات لیکي ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې د کورونا وایروس ته په اشاره ویلي چې وخت ډیر حساس دی. هغه همداشان پر ټولو خواوو غږ کړی چې د رسنیو له لارې د لمسوونکو بیانونو له خپرېدو ډډه وکړي. ډیپلومات خبرونه د غراض په دې مطلب کې د مرکزی او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د خلیلزاد له ټویټونو 2 ساعته وروسته یې کړی دی. میرمن ویلز د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټري پیغام کې ویلي چې افغان مشران باید هیواد او یو موټیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د هغې په وینا په افغانستان کې دوه موازي حکومتونه د ستونزو حل لاره نه ده او هغه د افغانانو په زیان دی. میرمن ویلز ټینګار کړی چې د واکمنۍ پر سر راولاړ شوی په ټپه درېدلی حالت باید پای ته ورسیږي. ایر فورس مجلې په افغانستان او عراق کې د امریکا پر پوځي ماموریتونو د کورونا وایروس د خپرېدو اغېزو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي په عراق کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو عراقي پوځیانو ته د روزنې ماموریت د 2 میاشتو په مخه وځنډو. د امریکا امپاوز دغه راز پریکړه کړې چې نوي ځواکونه به افغانستان ته نه لیږي چې په دې سره ښایي په دې هیواد کې د ډېره ځواکونو د دورې خدمت موده هم اوږده شي. ایر فورس مجله لیکي که څه هم په عراق کې له دغه ځنډېدا سره د ایتلافي ځواکونو د روزنې د برخې 2,500 پرسونل وتلی، خو په افغانستان کې به د روزنې دغه ماموریت دوام کوي، خو د خطرونو د کمېدو لپاره ورته احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. د ایر فورس په لیکنه د امکان تر حده به ایتلافي او افغان ځواکونه د ویډیو کنفرانس له لارې روزنه مخته وړي او دغه راز د نورو تخنیکي اقداماتو په لړ کې به په اډو کې د روزنې لپاره داسې فضا رامنځته کیږي چې د پاوز له روزونکي پرسونل سره به فاصله محدوده ساتل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د اوسنیو روغو ځواکونو د ساتلو لپاره یې په موقت ډول د پوځي پرسونل د ځای پر ځای کولو بهیر درولی او هم په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې نیولې دي. ایر فورس مجله لیکي د پوځیانو، ملکیانو او ټیکدارانو په ګډون د نړیوالو ځواکونو هغه شاوخوا 1,500 کسان چې تېره اونۍ افغانستان ته استول شوي په تجدید شویو تاسیساتو کې چې تګ راتګ محدود دی ساتل کیږي. د مجلې په لیکنه تر پنجشنبې پورې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو کې زکام ته ورته د ناروغۍ نښې لیدل شوي، خو دغه ځواکونه د کورونا وایروس یا کووید-19 پېښې نه شي تثبیتولی ځکه د دې کار لپاره دوی په دې هیواد کې لابراتوارونه نه لري او د مشکوکو کسانو سمپلونه د ارزونې لپاره جرمني ته استوي.
افغانستان په تیر لمریز کال کې د دوه ملي پروسو د ولسي جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو همداراز د دوه لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړ لیک هم لاسلیک سو. د سولې هوکړ لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې راپور کې د تیر کال روانو سیاسي تحولاتو ته ځغلنده کتنه کړې.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یاد انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړي وو، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کېږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود وه. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولتساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړ چې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلیو تورن کړ او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمېر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنجشیر کې د رایو بې شمېرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی یې باطل او یا د درغلیو څخه ډکې بللې د بیا شمیرین له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شو چې د ولسمشۍ انتخابات وروستۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایلو اعلان شاته وغورځید او بل اخر کمیسیون وتوانه چې د دسمبر میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشۍ انتخابات وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو اعلان سره محمد اشرف غنی د 50.3% رایو په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
مستقل انتخابات به تأسیس از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاد کړه او خپل ټیمی بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړېدو خبره وکړه. سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1999 کال د لوړې مراسم ترسره کړ.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم کې دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
لغنی سره هم محل عبدالله عبدالله هم در ارگ پتومتری که پا سپیدار معنی که دولوری مراسم تر سره کرده. په 1999 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1999 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د اورکم پر سر توافق شوی او د اورکم اونۍ به د 1999 کال د هود په درېمه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم اونۍ په کامیابۍ سره پای ته ورسېده، له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د هود په 13مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیرشو هیوادونو استازو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو، زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشې کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ یې دغه پروسه زندنۍ کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوی. د مهمو خبرونو سره ټکی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هیله څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه به په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب سي. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. بلخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حمله غچ واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. او بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځني فعالیتونه په ټپه درولې دي. اوس هم یو اقتصادي راپور. په پکتیا کې یو شمیر ځوانانو د ولسی خلکو په مرسته په دې ولایت کې د بیوزلو کورنیو لپاره 200 د بادامو او چارماغزو باغونه جوړوي. دوی وای غواړي خپل د خلکو د اقتصاد په جوړولو کې برخه واخلي. نور جزئیات احسان آرین راکوي.
دا تن د بادامو او چارماغزو د هغو 200 باغونو د جوړولو لپاره کېږي چې په خپل د خلکو لوري خلکو ته جوړيږي. د پکتیا شمیر ځوانانو د ملي باسیا بڼ تر نوم لاندې له خلکو پنګوالو او یو شمیر دولتي چارواکو پیسې او مرستې راټولې کړې څو په مرکز او ولسوالیو کې د هغو بیوزلو لپاره پرې د میوالارونکو نیالګیو بڼونه جوړ کړي چې د کمزوري اقتصاد له امله لګنو ستونزو سره مخ دي. د ملي باسیا بڼ د ملي پروګرام یو تن چمتو کوونکی شفیق کرا ازادي رادیو ته وویل د دوی په وینا د دغه پروګرام له لارې به بیوزله وړ کسانو ته د مرکز په ګډون د پکتیا په 14 ولسوالیو کې 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړ کړي چې په هر باغ کې به څلوېخت نیالګي کینول کېږي. د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ د غزبننو له دیګام او نوښت هرکلی کوي او وایي چې د دې باغونو له حاصلاتو به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره شي.
نو واقعا زه دغه پروګرام ستایم. د دوی له ډېره مننه کوم چې دوی داسې یو غوره پروګرام په لاره اچولی ده. زموږ هیله ده چې زموږ نور ځوانان یو ولسونه هم په دې برخه کې ډېر کار وکړي تر څو په ځان بسیا شي.
دا ونه شو کړی دی به زه خدمت کوم، دې به زه عزت کوم چې هم ما ته فائدې شي هم دغه ملک ته فائدې شي.
که څه هم د پکتیا ولایتي ادارې تر 200 زرو زیاتو نیالګیو د کینولو پلان نیولی، خو په دوی تل نیوکه ده چې د ساتلو او پللو لپاره پلان نه لري او تر نیمه یې زیات نیالګي له منځه ځي. خو د ملي بسیا بڼ مسؤلین وایي دوی د دوه اړخیز قرارداد له مخې یوازې په بېوزله کورنیو دغه میوه لرونکي نیالګي چې هر باغ یې څلوېښت نیالګي لري په وړیا ډول ویشي او دوی ترې د ساتلو ضمانت اخلي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس هم د دوو نیزو پروګرامونو د ګوډي اچار او د کور کلی د خبرېدو وخت را رسیدلی چې یو بل پسې خبرېږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوډي اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
و گووریتونکو سلام، روغ او جوړ وسی. د کابل خار مچانم قرار قرار ځان الوتلو او د پوز تخنولو ته جوړوي. په کابل خار کې د ژمي ډیرانونه ښه پریمانه پراته دي او مچان به هم ښه پریمانه ورته راشي، ځکه چې نه دوا پاشي شته او نه هم ډیران پاکي. چوروالی ډیرانونه د همدې لپاره ساتلي چې مچان او میاشې پرې لکه د ځان چاخ کي. خدای دې خیر کي چې دا جنګ ځپلی هیواد دا ځل مکروبونه او ویروسونه ونه ځپي. اداري فساد خو یې اوس هم په ځپلو بوخت دی. د خپرونې په پیل کې مو د مارچ د اتمې له یوې پیښې خبروو، راځئ ورته غوږ شئ. سړیه
څه وایې؟
نن خو د مارچ اتمه ده او ته خو د ښځو د حقوقو مدافع یې. د همدې لپاره دې دفتر او مؤسسه جوړه کړې ده. هره ورځ تلویزیونو او راډیوګانو ته ځې او د ښځو له حقوقه دفاع کوې.
نو دا خبره په تا پورې چاړه لري. که دا کار ونه کړم څه به خورې، څه به اغوندې؟ دا هر ورځ چې په لوکسو مغازو کې جامې او شیان اخلې، دا هر ورځ چې د زوکړې کلیزې لمانځې، دا هر ورځ چې باغ بابور باغ زنانه ته میلې لپاره ځي، او دا هر اونۍ چې سالنګ او جلال آباد ته د کبانو د خوړلو دپاره او د آیسکریم دپاره روانه یې. دا ټول کارونه همدغه د ښځو د حقونو د دفاع له برکته ده.
نو ما خو څه نه دي ویلي چې دومره دې هر څه راته کتار کړه.
دا خبرې دې داسې وې لکه پیغور چې راکوې.
پیغور نه درکوم. ما ویل یو کال دیم نه مبارکي راکړه او نه دې کوم سوغات راته واخیست. دا ګیله مې کوله. ما ویل نن خو به یو څه راته اخلي.
ګوره ښځې، څو ځله مې درته وویل چې دغه ماشومانو غوندې خبرې مه کوه، او څو ځله پاتم د ماش مې ښه وډبولې، بیا هم ته سمه نه شوې. نه پوهېږم چې څه درسره وکړم.
نو بیا ولې پاتم د ماش غونډې جوړوئ؟ دروغ وایاست او لافې وهئ.
درته ومې ویل چې د تاسې لپاره، د ډالرو لپاره، او که مو قسمت ښه و بهر د وتلو لپاره. وساده ولې د سر نه خلاصوې؟
د ما سر خلاص دی، د تا نه خلاصېږي.
چا ته وایې؟
تا ته وایم.
ته نو په خبرې نه پوهېږې. بله او بخمالی، د اتم د مارچ په باره کې ښه. اتم د مارچ یوه ډېره ښه بختوره ورځ ده چې د هیواد محرومې ښځې په دې ورځ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او یو بل ته مبارکي ورکوي. او همدارنګه په دې ورځ میړونه خپلو میرمنو ته د ګلانو ګېډې او نورې قیمتي تحفې او سوغاتونه اخلي او ورته ډالۍ کوي. او اورم، نو موږ ته لازمه ده چې د خپلو میرمنو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره هڅه وکړو، د خپلو میرمنو درناوی وکړو، او یوازې په دې ورځ نه چې هره ورځ یې اتم د مارچ کړو. سمه ده، تلویزیون ته هم درځم، څو نورو تلویزیونونو او راډیوګانو هم د بسونو لپاره ورغوښته یم. او سمه ده، درځم. او صحیح ده. خدای پامان، خدای پامان.
او خدای سامی، سامی خدای دیتا دیده خوزو دی وقوقو مدافی لننش بینا نتیره وی کور تشوان دای رانینی نوزی مردی کرم. آخ خدای
باستا نخلا دی بنده که ورش آقا فولادی دی ریشی رو اخلا چه دو ماش داتو می پفتخار جوڑا شو وی غونده که گدون کهوم. بس نو تم رزاړم.
پخوا به عاشقی بی مقصده او پاکی وی، خو اوس عاشقیم لکه سیاسی ملګرتیا وی له مقصدونو ډکی شوی دی. که نه منی دغه د یوې ناهیلې معشوقې لیک واورئ.
گرانا سلام، نه پویګم چې څه درته ولیکم او څه درته وایم. له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کم، او له بلې خوا مې ستا دروغ دې ته هڅوي چې ښې ډېرې کنزا درته وکم او درته ووایم چې بې غیرته، بې حیا، بې شرمه، سپین سترګیه، دروغجنه. له هغې ورځې مې چې لیدلی او دغه له ګل نازک زړه مې در کړی، نو له هماغې ورځې پښیمانه یم او وایم چې ډېر بد مې کړي او ډېر جک مې وهلي دي چې له تا غوندې انسان سره مې مینه کړې ده. لږ شرم و حیا خو ښه ده، انسان باید شرم و حیا ولري، او شرم و حیا خو د نارینه و ګڼه ده. څومره دې تیر ویستلم، څومره دې په تمه کړم. دا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم، آن چې پلار ورونه به دې مقرر کړم او په شکه به دې هم بېکاره پرېنږدم. پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانی معین مې ملګری دی. هغه وکیل پېژنم او دغه وکیل پېژنم. لږ خو یې در په یاد کړه چې یوازې تېر کال دې څو ځایه مقرره کړم. خدای دې د تا غوندې بې شرمه او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی. ولې څوک مقرروي او ولې چاته د دروغو وعدې ورکوي؟ ته ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په لعنتي قواره مینه وم. له قوارې دې زیات دا راته مهم و چې ما ویل ته به یو پیسهدار سړی او د دنیا ټول سره او سپین به له تا سره یي، او چې چېرته وغواړم هلته به کار راته پیدا کړي او بیا به پاچایي کوم. ما ویل ته چې دومره خوی خوی ګرځې نو همدومره به په خلکو کې درناوی او احترام هم لرې چې په یوه اشاره به دې سل کاره جوړیږي او دوه سوه به ورانیږي. خو افسوس چې زه خپله بې عقل او نادانه یم. د تا دغه کارونه مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي. دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي. په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدلو وروسته مې هم مینه در سره درلوده او غوښتل مې مینه در سره وکم، خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې مقرره کړې، ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعدې را سره کړې وې چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به دې مقرره کړم. خو اوس چې ګورم تا ته خو هېچا هم اهمیت در نه کړ، نو ما ته به څه را ورسېږي؟ په هغې خولې دې چې د چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې، او ما ته ته بیا دا بانه کوې چې زه له پالیسیو سره مخالف یم. غلط دي او په خپله خبره نه دي ولاړ، خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې، او زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم. له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرار کرار دې له زړه وباسم او په زړه کې د تا ځای داسې سړي ته خالي کړم چې هم پیسې ولري او هم په حکومت کې لاس، چې هم ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت نا وخت په خپل جیب ونازوي. نور د څه لیکلو حوصله نه لرم، او لیک په دا یوه انګریزي جمله ختموم چې I hate you په کورونا ونیول شي.
اوس دغه برګ شعرم واورئ.
پیاده چارګل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوي وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نه وي پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نه وي پاتې. پیاده چارګل خوارکی تاویز والا ته وی، پیاده چارګل خوارکی تاویز والا ته وی، ګوره چې خ تاویز وی، ګوره چې خ تاویز وی، او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی، او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی، او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سره یم، یا ای دا اوخی خپلیم، یا ای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یا ای دا خینی لخپلوانو چخه، یا ای دا خینی لخپلوانو چخه.
دا خبرون ننگیار ناشنا برابره کری و او برخخیستون کی و هارون گلزاد برای افغان پور، سپوگمی، حیا اوریاخیل، اوزه یاسمین حکمت.
مننه چی ازادی راڈیو آوری.
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په منس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسی کور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلای کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوی کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته پچکار ځي او نوی کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
گلو نہ پخندا دی پسر لئی شگلے
میلا تو سخی جان میں پھکلا شو گلا
جشنو نہ ہر طرف سمانک شگلے
پختو نو کتا جت کو یم طرف شگلا
قدر من دوستانو په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوي هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي نو خلق له باندې خونو د باندې تازه هوا کې د خوخی سا واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کور نه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې.
مهرباني خورې، اول به راو پیژنی؟
سلام علیکم، د مانم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
ښه هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما ته یعنې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال روان ده او ژمی تېر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه، اوس لږ ذره کې ستړي یو خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړي هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما اف میوه خښته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشیجان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه براته واچې.